په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیله سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو او چې د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلوونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایډن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز تلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بل دا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه شوی و. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
And decimated Al-Qaeda.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درنوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر دو لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 13مه له افغانستان ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام پیلوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړې او لوبه زموږ په طرف نه وه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل گاون نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی و. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلې چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکي کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځمه پرز د خبره رسنو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسیدو وروسته به بیا د روستاوی توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشنبې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسی ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغنده. دغه استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هېواد پولنډ ته واوړي خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شی د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپله هڅه کې بریالی سي. د وروسته له هغې چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یوه لنډمهالې بریا ګڼل کیږي چې د شروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری سوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی سوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زورن زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایې ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولسي جرګې چې یو سلو شل سیټونه لري یوازې یو شپېته رایې ګټلې دي. خو پرون د رایې ورکول پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د نصاب له اړتیا وړ شمیر چې یو شپېته وکیلان ګڼل کېدل کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زورن زایف ګټونکی نسي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ سي نوی حکومت جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح شوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمه په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue.
لا افغانستان سره تعامل باید نه یوازې دا چې دوام وکړي بلکې باید د څو دلایلو له مخې پیاوړی شي. هیڅوک نه غواړي چې کورنۍ جګړې ته بیرته راستانه شي. هیڅوک اقتصادي سقوط چې بې ثباتي رامنځته کوي نه غواړي. ټول د دې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو عناصرو سره په اغیزمنه توګه مقابله وشي او موږ ټول غواړو چې د کډوالو د نوي کړکېچ مخه ونیسو.
The
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړی خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه له ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ترویکا پلس له ګډونوالو سره غونډه درلوده. لوگو سر مم په تفصیلی خبری وکړه په ډیرو موضوعاتو باندې، که سیاسي موضوعاتو، که بشری موضوعاتو، که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو د روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په دې ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلی د دې خبره ده د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سختې لوږې کړیږي.
د کندهار خبریلان وی د الیاس دایی تر وجل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریلانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نه سي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ و او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نه سي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لاره تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایعه ده.
دا یو لوی ضایعه وه د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی ته د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤول طالبان وبلل خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه.
ومردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي. د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د قاتلانو د موندلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ د پاره خصوصا زما د پاره چې زه خپل پاغه پیښه کوم یو ډیر سخت او دردونکي ورځ ډیر وختونه د شپې ناڅاپي او ډول راويشتم هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې ستا خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوند یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله هېر نه شي تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام شي
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې ستاسو هغه زموږ د کورنۍ هغه مسول وو هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو نو دغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل شي د کورنۍ هغه نظم ګډوډ شي کوم چې ورځ خوشیل منځو هم به موږ دای په دماغ کې راځي کوم یو ځای سفر کوم هغه به موږ په دماغ کې راځي تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې موږ په ژوند تر اوسه پر نه راغلي
کوم وخت چې دای صاحب شهادت رسیدلې دی عموما د هلمند په خبريالانو یو منفي تاثیر اچولې دی یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه تاسو وی کوم وخت چې دای صاحب نو هغه هلمند مشکلات د مسولین پر رسوله په ډیر شته کوم نو کوم وخت چې شهادت رسیدلې دی عموما ټول خبريالان چوپ دي یعنی دغه مشکلات
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی او ډیر نیک خبرنګارو یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی صحیته په ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلمان د مملکت په سوتو د ولایتو په سوتو رسوي د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنګارو یعنی په یقین سره مسلمان د غشتل چې د خاور ته د دغه په امانداري سره خدمت وکړي
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي
پرمختګ او د ناهیلي څخه ژغوري دا وا
د اکبر هوتی خبري او شعرونه در اورو
ناس یو د یوبل سره خورو کیو د یوبل ناس یو د یوبل سره خورو کیو د یوبل اے د ننني دور انسان دا سیدا
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلي له فرهنګي خبرونو څخه کوو
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړی دي چې له ډلې یو ټلویزیون و سیمه ایزې رادیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 رادیوګانو څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کوو خو د طالبانو په واکمنۍ دوه سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړی دي د رسنیو مسؤلان وایي په خوای د اعلاناتو او زینو پروژو لاره خپل مالی اړتیاوې پوره کولی خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپل رسنیو دروازې ته کول پور واچوي د هرات په صنعتي خارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شو د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره په کابل کې ډیری چاپخونی تړل شوې دي او مسؤلان یې مجبور شوي چې وی پلوري د جوزجان مدني فعالانو فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه د جوزجان مدني فعالانو فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپل فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی زبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکولای شي مولوی حسینی هم در از ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په څیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملي بیرغ او ملي سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملي بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملي بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملي بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملي بیرغ او ملي سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوی او د حکومت ولی د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیوادزیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دوري د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښتون
لډیرو حادثو سره سره ونه توانی دو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانې د ملي صورت په توګه خبرول. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12.5 او FM 100.15.
حضرت عثمان نوری ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوری په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوری سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغرا وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکله شي، د بریا ننداړې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخه تر اغلمه غره فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره پسند کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لندو کیسې و ټول غوا او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخه دغه کتاب لیکل شو او چې مارا وښ باړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، ور سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی او همدارنګه خرید لورې ام تر چاپ لاندې دی، ور سره پڅنګ کې ذهنیت جوړوم کې متالونه د متالونی وټول غد البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخ خوښ کړی د پاره د پاره؟
هغه وخت کې چې زکلاز د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبي په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره
بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لیدنه کوي یا په دلیدنې ترڅنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلي ډول باندې دا راخلي بیلابیل موضوعات سیړي خېګنې او بدګنې سیړي او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنیز ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګډرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې لخه خوده غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولې په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنی نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوې د اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپین ورقه لیکي
نورې ستاسو بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم چې هغه یوازې نوم او پختې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره پڅنګ کی د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده ک ریپیټ وي نه ژباړم ک نو وخت یې ژباړم ک ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه څه نه کو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د لس ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نورې صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند بخکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کال دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لوی پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه دا یو آمدی نو د تیرو ولس تلس کالو راسی چې کله ز د کوم کوم د خونزیست کوم ز د کوم کوم دا یو وخت نه ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي نو شعر سره مې دغه تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې زه خپل چا پر چلن انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر واکنا مینا ژوند او نور څه هم پکيو
تر دې دمه ما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره هدا پوره چې تاسو د شعر خبرو کړ چېرې زما په شعر کې سدي نو شاعري غ شاعري چې دا په دې باندې چاپرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پوره ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعري کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعري کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعري اثر کوغه هغه موضوعات او مضامین زما په شاعري کې راتلل چې اوس پورې زګړم چې زما په شاعري کې د قوم پرسته پاول خبره ده زما په شاعري کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعري کې د انسانيت د لوړ انسانيت د پر مینه ده او دا غنه علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي زما د شاعري برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه لیکي یعنی مطالعه ډیره نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخصوالو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه ای نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به موضوعات او رنگارنګي ستي چې موږ په انګريزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخامخا لوستي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر تر کې پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوري چاتالوستي یو خود اغه شاعری د هنر نه بند خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم اغه عمره طاقت او منګ پنګریزی کې ورته وي اټریکشن اغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر په هاندا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا د خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاره کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعری اغا وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په تکنیک باندې د رنګ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوورې دي زه د یو شاعر په هیڅ غړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني اغه شعر داسې چې اغه آینه کتل ولې چې ته و هو دا خدای ماده پاره لیکلې شوې چې زه ولې زم چې دا ماده پاره لیکلې شوې دغه شعر زو ام دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقۍ کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی او موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ یم هغه داسې دی چې مطلب دی چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت
کې ګوره سمره خود غرضا شما په محبت کې ګوره سمره خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پورې کو د ظلمی تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو ستا د سپین مخ نه می طواف اکڑو د مینے پلار ستا د سپین مخ نه می طواف اکڑو د مینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور اور پورے کو جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وي چې خپل خبرې کړي وي خپل ځان بیان کړي وي
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړې دي نو د معاشره دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدې وج باندې د په شاعرۍ کې دا سي چې اغل بل ولي نو هغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپې در شندم ګلونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عام اوریدونکي هم لستونکي ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو داسې د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي
نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده، دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده، د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استټیک سینس وایو هغه پورې ده چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم په کې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې، کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه د هغه ناصر واخلي او د هغه په رنگ کې رنگ شي، نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي، خپل طرز، خپل رنگي. په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته، کم سبق، کم اسلوب ته، کم طرز ته چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه، یا د خوشحال بابا. خو د شاعری فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعری چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایي.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او دا اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، دا اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر، ژوندې خیال د محبت دی. که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې یې دروغ نه دي جانانه داسې دا، خوښ مې یې دروغ نه دي جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې میوسیږي مهربانه داسې دا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره
خوروک یو د یو بلا اے د نننی دور انسانه داسې دا ناس یو د یو بل سره خوروک یو لیو بلا اے د نننی دور انسانه داسې دا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زړه پښتونستانه داسې دا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زړه پښتونستانه داسې دا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی
ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی
اے فخر افغانه باچا خانه داسې دا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانه باچا خانه داسې دا دار اخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره دار اخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره وای لچترال تر بولانه داسې دا خوخ می دروغ نه دی جانانه داسې دا رکیم در پسې لخبل زانه داسې دا
ډیر زیاته مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوي کېږي ستا یادونه ځینی یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دارواښات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نوی رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د ورستی ځل لپاره ورته راغلی يم د کور په یوې کوټه کې ولاړه يم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول اوس د کابل غرونه لاله کورونه پامان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي المارۍ وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته مې زړه شوی دل ته راغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیری را نامروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دل ته راغلیم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دل ته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستۍ دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو یې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زما نه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د دما شومتو په ودانی جرسقیل تیر وی وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي مگر تیر هیریږي مگر به تیر ژوند کیږي مگر به یاد سا اخیستل کیږي
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړو تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولري.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قطر